افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې هرکلی کو. نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ عموماً موږ په دې خپرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوو، خو مخکې له دینه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه لرو او همدارنګه څو رپورټونه راخلو. په مخکې د دې سات خبرونو ته ناټو وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو شمنه کړې. د جوزجان ولایت چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د کوشتېپی او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پرونی بومي چاودنې د مړو شمیر له شلو پورته شوی. ناټو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د قاتم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپل ځواکونو د زیاتولو شمنه کړې. د فرانسې خبري اژانس پرون رپورت ورکړ چې په ناټو کې د امریکا نوی سفیر بیلی هوچسن د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد عملیاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د زورو په شاوخوا کې سرتیری واستوي. دا رپورت لمخې ښاغلی هوچسن ویلي اضافي سرتیری به پر هغو 3000 امریکایي سرتیرو ورزیات شي چې د امریکا د نوي پالیسۍ لمخې افغانستان ته د هغو داستولو پریکړه شوې ده. دا ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي رادیو د تماس په ځواب کې د امریکا د غوښتنې په اړه تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی او زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو روسي ارقام به د دې میاشتې په پای کې په یو غونډه کې او همدارس د نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د کوشتېپی او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې دي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په سیمه کې ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې له پخوا راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي، خو د داعش جنګیالیو په تازه جګړو کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. د وای هغه سیمې چې پخوا پکې طالبان و لکه گردن او شیربیګ داعشیانو له طالبانو څخه نیولې. گردن سیمه یې په بشپړ ډول نیولې او هلته یې ولکه ټینګه کړې. د جوزجان د والي ویان زیاته کړه چې وسلوال طالبان اوس دا سیمې پرېدي او د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ خوا ته په شا شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان له آسیایي پراختیا بانک څخه وخت دي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عام المنفعه پروژو د رغونې په برخه کې مرسته وکړي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني پرون د آسیایي پراختیا بانک له مرستیال مشر وین کای شانګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا ټولنه د اوبو او برېښنا د بندونو او همداراز لمر او باد څخه د تمدید وړ انرژي د تولید د پروژو په رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غني همداراز په لږ لګښت او لوړ کیفیت د پروژو ډیزاین په برخو کې له افغانستان سره د آسیایي بانک د مرستو غوښتنه وکړه. خبر زیاتوي چې د آسیایي پراختیا بانک مرستیال مشر له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې په خپله نوې ستراتیژي کې به د افغانستان غوښتنې ځای کړي. لا پاکستان څخه ورکړل شوی رپورټونه وایي چې پرون د بلوچستان ایالت کې یوې بمی چاودنې له کبله د مړو شمیر له شلو پورته شوی او تر دېر شو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې له کوټې 300 کیلومتره لرې په جال مکسی سیمه کې په یو زیارت کې چې د صوفیانو یو زیارت و شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا برید کوونکي هغه مهال ورسره چاودیدونکي مواد والوزول چې د تالاشۍ یو افسر د تالاشۍ لپاره ودراوه. چارواکي وایي د چاودنې پر مهال سلګونه کسان د سیمې یو مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې دون لپاره راټول شي وو. د سیمې یو چارواکي ویلي چې په وژل شو کې 15 ماشومان یو خزو د پولیسو یو افسر شامل دي. د سیمې سیداری یو ویان د نور الحق کاکړ وایي خاید مړو شمیر زیات شي ځکه د اکثر ټپیانو صحي وضعیت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د برید غندلې ویلي دي چې تورستان بي دي نه دي. هغه هم داراز ویلي چې حکومت به د برید د تنظیمونکو پر ضد په خپل ټول ځواک سره اقدام وکړي. په 2015 کال کې پر همدې زیارت په یو برید کې 15 کسان وشل شي وو. د امریکا پوسټ تایید کړی چې درې امریکایي کومندو په نایجر کې له سیمایزو سرتیرو سره د ګډې غزمې پر مهال وژل شوی. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون په یو بیان کې ویل چې د ځنګړو عملیاتو د ځواکونو درې سرتیري وړم ورس په یو کمین کې مړه او دوه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي. بیان همداراز زیاتوي چې په دې کمین کې د نایجر د پلازمینې نیامی د شمال په 200 کیلومتره کې د مالی سرحد ته نږدې پیښ شوې یو سیمه ییز سرتیری هم وشل شوی. په دې سیمه کې د اسلامی مغرب په نوم د القاعده شبکې ډلې په ګډون بیلابیلې افراطي ډلې فعال دي چې وخت نا وخت حمله کوي. خو دا لومړی ځل دی چې په نایجر کې امریکایي پوځیان وژل کیږي. د امریکا پوځ وایي چې امریکایي پوځیان د نایجر ملي ځواکونو ته د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په چاره کې روزنه ورکوي. لاسادی رادیونه خبرونه اوري. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې شمنه وکړه چې خپل اړیکې به پراخې کړي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. پوتین په کرملین کې خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال دغه سفر خورا مهم وباله. وی ویل ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل، موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصاد د پرمختګ په ګټه خپلې اړیکې پراخیکلو. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبیر او سرګی لاوروف په یو ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. برطانوي ناول لیکونکی کازو اشګورو د 2018 میلادي کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکي اعلان شو. 28 کلن اشګورو نوم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اټکلونو کې نه یادېده، خو پرون وروسته له دې چې نوم یې اعلان شو د خپل فوق العاده احساس بیان داسې وکړ. دی وایي، دا اصلاً ډېر ستر ویاړ ځکه دی چې د دې معنا دا ده چې زه د هغه سترو لیکوالو پر پله روان یم چې ژوندي پاتې دي، او دا زما لپاره ډېره فوق العاده ستاینه ده. اشکورو د 1945 کال د نومبر په اتمه د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږیدلی او کورنۍ یې هغه مهال چې دی 15 کلنو برطانیا ته کډه شوي. د نوبل کمیټه وایي چې اشګورو ته د نوبل جایزه د نړۍ په اړه د انسان د وهمي احساس د ژورو تل د رابرسېره کولو په خاطر ورکړل شوې ده. دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خپرونه کې د آزادۍ رادیوي مجله خپرېږي. خو مخکې له دې نه چې د آزادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ مو دا دی چې د ناټو منشي ستولتنبرګ ویلي دي په پاکستان کې د وسلوالو یا ترهګرو د پټنځایونو مسله ډېره جدي ده، او دې مسلې د حل په برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري، او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس ستولتنبرګ پرون د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل.
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې را برسېره کړي. دا د جنوبي اسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحده ایالاتو اصلي پیغام وو، او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي. خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې، او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې نور نو د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سې شنبې په ورځ وویل، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ تر د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استمایه غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که نتیجه ورنه کړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره آی اس آی له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورن کړه او ویل د سیخکاری لکه چې آی اس آی خپل بیل بهرنی پالیسی لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه سرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2014 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته سفر کوي.
دوستان اوس مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیو مجله درته وړاندې کو، نورستان تر زو د نورستان په مرکز پارون کې 550 روغتون جوړیږي. دغه روغتون په یو منزل او په څلورو بلاکونو کې د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت رغیږي چې نږدې په 1.8 چارې بشپړې شوې دي. د روح الله انوري راستولی رپورټ اورو پر دې موضوع ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسي.
د نورستان په مرکز پارون کې د دولت په بودیجه یو نوی او عصري روغتون جوړیږي چې د روغتون جوړېدو سره به د خلکو روغتي ستونزې هوارې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادې راډیو ته وویل اوس په نورستان کې خلک د یو مرکزی روغتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د نوی جوړیدونکي روغتون کارونه زر پای ته ورسیږي او خلکو ته اسانتیا برابر شي. والی د نوی جوړیدونکي روغتون د ځانګړتیاو او په هغه د کیدونکو لګښت په اړه وویل
د نورستان ولایتي روغتون په 10 جریب مزګه کې دا جوړیږي او د دې ځمکه خریداري خپل ولس کړي او دغه روغتون به انشاءالله په انده و نویم کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د 1.8 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د 550 شفاخانه جوړیږي او ډیر معیاري شفاخانه جوړیږي. حتی د هر مریض دپاره به د هر بستر دپاره به یو اتاق ولري. تقریبا په افغانستان کې هغه معیاري ترین شفاخانونه به وي چې جوړیږي.
هغه وایي که څه هم چې اوسی په یو شخصي کرایه کور کې 40 بستریز روغتون فعال کړي، خو د یو مجهز ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله ناروغان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بدبختانه په تیرو کلونو کې نورستان کې سره د دې چې په ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي، خو خپله په مرکز کې یو بستری کلینیک وجود نه لرم. اول کار مو دا وکړ چې په کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیکم دلته افتتاح کړ. الحمدلله اوس دلته جراحي عملیات هم کیږي چې دا یو خلاص ته راوړنه ده. اگر که هغه اتاقونه ډیر غیر معیاري دي، خو بیا هم د مجبوریت دپاره فل حال هغه ابتدایي بعض جراحي عملیات هم دلته ترسره کیږي.
سپینګیری خانګل چې په روغتون کې هر ورځ د سحر لا تو څخه د مازیګر تر څلورو بجو پورې مزدوري کوي، ډیرو کارونو یې لاسونه چولي، وایي د روغتون جوړېدو سره به یې د عمر روغتي ستونزې حل شي.
د روغتون جوړېدو نه ډیر خوشاله یم، زه په خپل دې کې کار کوم. اوس د والي صاحب والي ځلې نه دا غټو روغتون جوړېږي، مونږ ټول قوم خوشاله یو. ځان له زه خوشاله نه یم، قوم خوشاله یو. خو په خوشالتیا نه مونږ څه خو دونه خوشاله یو، خو کار هم چټک روان دی. داسې سوس نه ده، زه ډېر خوشحاله یم. خپل ځوان ملګري کور کې پیدا کېږي، بل نه پاکستان ته ځم نه ایران ته.
خانګل وایي اوس هم چې کله ورته سخت ناروغ پیدا شي نو د درملنې د پاره کونړ او جلال آباد ته وړي، خو ډېری وختونه ناروغان ډاکټر او روغتون ته لرسېدو وړاندې په لاره کې ساه ورکوي.
او زمونږ مریضانو مریض کېده د دې نه کټ کې وړلو، کله لار کې مړ کېده، کله وامو ته مړ کېده، کله نغلام کې مړ کېده، کله کونړ ته ورسېده، کونړ کې لږ چاره کېده، بیا جلال آباد کې نه رسېده مریضانو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرنی ولایت ته چې اکثره سیمې د روغتي سانتیاو د نشټوالي سربیره سرکونه او د ژوند نور لومړني سهولتونه هم نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیا مادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغړی نعیم توری د خپل هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمال ماسخان استاد خبره به درته کوم. هغه وایي چې زموږ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیغه.
د شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه
د دولت له کلتور وزارت نه دومره مهله شوې مې چې فکر کوم چې دی بیخي کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني.
لاندې کایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینه یوه لار یوه فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی په رنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنځشنبه په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې دمخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سادات ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولې دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو دمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی وو چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دې وي چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مې میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13مه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هواریږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوی دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډیر ادبی دي او نه هم ډیر تخلیقی دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلای شو.
غفور لیوال زیاتوی د ادبی او علمی اثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې دغه رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغې روح ته زیان و نه رسوي.
په علمی ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډېرې عالي ژباړې هم لرو. زمونږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کلای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې، تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وه د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمونږ کوم کلاسیکي شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړې وه، حضوري ګلستان ترجمه کړو، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه وو. بعضې خلکو لږ کار کړی دی، لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربی تو باندې لږ کار شوی دی، صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمې کړې دي، د غنی خان د پیجرې چغارې ترجمه کړې دی. اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو د صوبې په کچه موږ شاهکارونه ترجمه کړو. دا کې ترجمې نشته او دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی وي او ډېره پایده به شوی وه، خو د بعد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغه پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه د یو مسلک نشي، تر هغه پورې به موږ بریالي ژباړې هم د کمیت له نظر او هم د کیفیت له نظر ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ ورته پام نه دی کړی، مګر دوی اثار را ژباړلي چې دا کار د دې قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 13 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي، هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولای شي د نړۍ قانونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هوار کړي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نعیم خان تورای د کورم ایجنسی قبایلی سیمې اوسیدونکی دی. د پېښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پیښور کې زموږ همکار زبی الله مومن مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي توري په یوه مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نورو وطن نو لزل ملو یوی مین دلی ونه بنا دان دی چکینی نورو وطن نو لزل ملو یوی مین دلی ونه بنا دان دی
بنے دینا دانی دی. نیو خان تر هر څه لمړی ک خپل مینوالو ته د خپل پلانټ ته توبي او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خو خوش
ډیر مننه شفق زده کورمه ما کورمه ایجنسی د جوړی کورمیم او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نه ما سبق هلته ویلی دی.
ماسترز هم کړی؟
جی ماسترز هم کړی.
نعیم خان کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نه و خو عملي چې دی نو بس د اوس ورته ویلی شي چې د څوارلسو کالو خبره ده. نو دا زما څوارلسم کال دی په موسیقي کې.
پښتو موسیقي کې څوارلسم کال دی. نه یم خم تاسو د شوق خبره وکړه. زما بله پوښتنه همدا ده چې د موسیقي هنر ډګر ته مو څنګه مخه شوه؟ آیا د هنر سره مو مینه وه که نه؟ له پښتو په پښتو موسیقي کې له چا متاثره شوی وئ؟
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډېر د ډکوالي نه لیدو د دې اثر و. او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه وم، اوس متاثر یم. رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلی دي د اردو پښتو. بیا به عجیبه اتفاق دا شو چې زما په پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو. امنګ نوید بدرې کال سینیئر او نو هغه سره وشو. بیا همایون استاد سره زما د خالد خلیل په وساطت مخه شوه. هلته لاړو نو بس بیا دا سلسله روانه شو.
نعیم خان، تاسو د سوال لس تاسو ویل چې سوال لس کاله کېږي چې پښتو موسیقي ته راغلی. په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي؟
زما په دې وخت کې تقریبا دیارلس البومه زما ریکارډ دي چې په هغه کې سایل صاحب نه ماخامونه دي، د غزل بابا حمزه بابا البوم دی، د فضل سبحان عابد صاحب البوم دی، د پیر محمد کاروان صاحب البوم دی، او داسې ما لکه بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلی دی، حسینه ګل، سیال، روغانے، خوشحال بابا، جانی صاحب، درد صاحب، دورانے صاحب، داما ویلی رخل
بہر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی خسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو کی کو ہی کافلہ خاپیری لویا
خان، د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسئ؟ آیا فکر ته ګورئ، موسیقي ته ګورئ، او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ؟
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو، د حمزه بابا مې کړو، د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي. نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 ماتیا یم نه، دا ما سارلو، دا ما عرصه قتل. نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم. مهمه نه ده چې زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې، و ټولې نړۍ ته هم پته ده، پښتنې نړۍ ته، چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم. ما وی چې زه به داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولس ولي بې کوره، بې زوره، بې اسمانو، بې ځمکې شو، دې اثر لاندې یم او دا به کوم.
لمب لمب دشتو لبنی دزرا بدرنگ غرونو نلی مدستر بو گریگ زارونو خوب لمنی دزرا دپردو زانو دخ پشور لکٹوری لویا مندلی ونی دینا دانی دی مندلی ونی دینا دانی دی چیتینی نورو وطنو لدل ملویا دی
سو چې تاسو د سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د همداسې درویش درانی یا صاحب شاه صابر صاحب شعرونه انتخاب کړل، آیا په دې کې هغه ټولنیزو ناخوالو ته پام ډېر اوښتی و لکه کومه چې تاسو یې یادونه وکړه؟
شفق، دا موږ ته چې کوم مخه زموږ د ترقۍ په لار کې دا خنډان دي چې دا کوم مسایل سره موږ مخامخ یو، نو چې دا موږ را برسیره نه کړو، دا خلکو ته مخې ته موږ کې نه دو. نو شاعران خو کتابونو کې لیکلي دي، خو په پټ پاتې شي. زموږ وایي چې دا ښکاره شي، خلکو ته پته ولګي چې ولې زموږ سیمه په جنگ کې ده. موږ ټولو نه ښکلي خلک هم یو، موږ ټولو نه په رنګ په کواره کې ټولو نه ښه یو. نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي، جنگ دلته ستړی شو، خلک ستړي کړ. نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو، موږ د په نړۍ کې د چا نه کم نه یو. نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې سایل صاحب وایو، کاروان صاحب وایو، بابرزی صاحب وایو، عابد صاحب وایو، یا صاحب شاه صابر صاحب وایو، یا حمزه بابا وایو، یا داسې ځوان کول کې ښکلي شاعران راځي، نو په کار ده چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو. ټول نړۍ چرته ورسېدو، موږ چرته پاتې.
شوق سبق ډېرو کډېرو کنا
انجی استاس پر دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل صاحب ډیر شیرونه ویلي او هغه ته د لرو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې، د دې لامل څه دی؟
او سایل صاحب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی، هغه د ډاکټر صاحب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوري زما په خیال چې سمرم نام تو سندرغاړي دی، هغه لا سا هغه لا ژوند هغه لا په جنګلو په نړۍ کې د سایل صاحب کلام ورکړی دی. او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وایه، لکه ما سایل صاحب وی هغه مال نوم راکه نوم را له پیدا کړ، نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار ګڼم.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویلی شي، هغه ته هنر ویلی شي، هغه ته کوم هغه فکر ویلی شي، هغه یوازې د سایل صاحب په شعرونو کې، د نورو پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه؟ شفق، ما خو اولم ذکر وکړو چې زمونږ په ځوان کل کې ډیر ښکلی شعر دی، پرتلونکی کی باغی نخکلی کی ټولو سرشتا، خو چې کوم خبره عوامي سایل سیب کوي، عابد سیب کوي، کاروان سیب کوي، یای بابر زی سیب کوي، اگر ډیر عوامي رنگ لري، زر خلق خو خی پی پوی جب آسانی، نو دی وجنا زما په خیال چې ټول نړۍ ستای نه کړی دا خو خوی
ہر قدم بازار د مصر عشق دا سپ سوداگر جانا واڑا ولن واڑا عشق دا سپ سوداگر جانا واڑا ولن واڑا ولن پماڑے جن کمرور جانا
انجی تاسو په لمړی کې یادونه وکړه چې تاسو د قبایلی سیمې د باړچنار سره د کورمې د جوړې کورمې سره تعلق لري، په دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګرۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسول؟
تاوان خو ټول هنر ته رسولې ده، ډېر سندرغاړي زګورما هغې غریبانان چې لکه ډېر دینې روزګار جوړ کړی دی، ځان ته روزګار دی، هغې ته ډېر مشکلات دي تګ راتګ کې یا محفلونو کولو کې، خدای دې کې چې په دې سیمه کې امن راشي، نو دا سندرغاړي د ورورولې خبره کوي، د وطن خبره کوي، د خاورې خبره کوي، خدای به خیر کړي او د تیارې پسې چې نن رڼایي رڼا به راشي،
الله مهربان دی. خنجي تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده، خو که اوس مونږ د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګه نه وي، څوک نشي کولی چې هغه واوري، په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري، نو دغه بهیر څنګه ارزوي؟ دې نه مطمئن دغه بهیر نه؟
نو په هر ټولنه کې خم وي بدم وي، او قضاوت چې دی نو هغه به دا ولس کوي، دا خلک به یې کوي، او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کومه مزاحمتي شاعري منګ وایو، هغه د دې د پاره وایو چې خلک د ښه شعر انتخاب وکړي، د ښه کلام انتخاب وکړي. زه به دا وایم چې ماس خان استاد خبره به درته کوم، هغه وایي چې زمنګ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نه یې هغه لکه غایب شي، او چې کینو مکه کومه چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه مونږ ته په محفل کې راځي، چې نو زه خو خار زوم چې لکه مونږ کار ټیک کوو، خی کوو، ژوندی وایو، غلطیان هم پکې کوو، خو خلک یې خوښوي او ډېرې خوښوي.
ام
راغ نیم توری چې په پیښور یونیورسيټي نه ډبل ایم ای کړو په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړ. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وئ؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم نو شفق زه خپله برخه په چام نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی چې تر جهانی صاحب پورې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساس هم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن.
انشاءاللہ
دا فضل سبحان عابد صاحب البم راضی دوم چی ما پڑی رخواری کڑی دا او داسی یو بل البم میں پزہن کی دے پاگے باندھلا کار پورا نہ دشوے نو دی جمی کی باز خلق زما دا غی البم نو خوند واخ انشاءاللہ پتم دی وسی چی ز جوندے ما دی تہ بز نوی نوی غزلون سندری او نظمون ادا بزرونم
خنجی پخیر کی خپل مینوال تہ د خپل خوخی غزل یا سندره زمزمہ کین خوخ بش
بے خبر او کابل دوال دویاران دی لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی بے خبر او کابل دوال دویاران دی لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی
کابل دوال دویاران دی لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی خبر او کابل دواړه دویاران دی لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی
نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او درې لنډ حکایتونه ورسره دي. دا به نقلونه واوروي. تر نقلونو وروسته ښاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو درېو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلې دي.
انسانیت لې یو ریاضی پوه څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه. ده وویل که څوک اخلاق ولري یوه نمره ورکوم، خو که ښکلی هم وي د یوه مخ ته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. که له ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نسب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه اور پاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل له ما چې د خپل نن حساب خطا دی، خلک راباندې خپله سبا معلوموي، دا حال دی. غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه وانه ورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي وو چې دا دا عیبونه لرم.
سږ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړې او په سر کې د ده له لورې د شویو ژباړو په باره کې پوښتلی دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې، تقریبا څه باندې درې کلونو کې، دیرش کتابه زما داسې دي چې هغه ما باړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل دې لیک کې راځي، نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه دیرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې څه باندې لږ وخت باندې دغه دیرش کتابه ژباړه راځي. چې یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې چېغه ما په خپل اکاونټ باندې پرون خپور کړو. دا خبر چې څلور نور کتابونه زما تیار دي چې هغې کې زما کار خلاص شوی دی، مطلب چاپ ته به کېدای شي په همدې اونۍ کې لاړ شي.
یاد صاحب، که درته ووایي چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځوانان ژباړې وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت کې نه یوازې پښتو کې بلکې دا ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه د هره ټولنه د خپل دومره ډېر تولید نه شي کولی، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې، چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم سرعت باندې روانه ده، موږ هغې سره مزل نه شو کولی. موږ لپاره ښه خبره دا ده چې د نورو ژبو نه کتابونه را وژباړو. دغه زموږ سرعت چې دی نړۍ سره، یو خو دا دی چې لږ سرعت زموږ تیزېږي، دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ را وژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالانو شل کاله او لس کاله پنځلس کاله کار کړی. زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې را وژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی، دا موږ ته ژر را رسېږي.
نو کومو برخو کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده، په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه دا زړی گینه کنه ایکسپایر کی گینه اپڈیٹ تدی کنه راځي. مثلا شاهکار نه اول موسم شاهکار دی، اصل کال ورسته شاهکاری. د دې تر څنګ زموږ داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کشوي داسې عمومي کتابونه لیکل شوي دي. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکلي، ټولنیز چلند په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي دي، چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، یعنی هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغسې کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فایده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه، او لږ تر لږه ایکسپایر کېږي، ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي دي. نو موږ سره دومره وخت شته دی چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې به نه ښه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي، هغه یو ورژن دی، نوی اپډیټ کېږي، 200 مخه، 300 مخه، 400 مخه په هغه باندې زیاتېږي. نو که موږ یو کتاب راژباړو، کال نه بیا بل نشو راژباړلی، بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نشو راژباړلی. که نه
بلې یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوئ چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولای شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې؟ آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي، او دا کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوا نه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي، او دوی ته د یو عقل زحمي په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمينه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم ته د کوي د کار زمينه برابر شي وژباړونکو ته؟
زه په خپل شخصا زده درې درې نیم کال یا څلور کال کار کوم، په خپل شخصي لغت باندې لګیم، او د اطلاعات کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دی، او نه په بازار باندې پیږي، او حتی نه د کتاب په اړه پیږي. زه دا ښکارم مې، او دا د اوس تاسو د مرکې کې د ښکارا دی وزارت وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونو ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتاب ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ دپاره تاته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو موږ بیخي تېر یو. یو شی چې دا د جهاني صاحب پوښتنه چې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړي چې موږ د ژباړې په اړه سیمینار جوړ کړو، دا بو کو دا غوی غویان دغه اعلان وکړه، ما سره به دغه می دغه د اعلان کاتب ما سره خو هتا غوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړل چې دوی د ژباړې په اړه یو ورکه سیمینار جوړ کړي. کنه یو ژمنه یو ورځنی سیمینار جوړو د ژباړې هڅونه د دې چارې ارزونه دغه عنوانو، نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپل د یو سیمینار یو ورځنی سیمینار یو ژمنه نشي پوره کولای، هغه نه موږ دا ته په هیڅ صورت باندې نشو لرلی چې هغه د موږ ته ګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هم هنګي رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نو مولي په دې ورستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و، پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په ایسه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوه شي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده.
ادبي سفر دې ته کوسي لنډکي شروع چې غزل ته راغلو، او بیا هم غزل ولیک. په غزل کې مو خپله تجربه وکړه، اوس هم من غزل لیکم، ځکه چې غزل زما خپله خوښېږي. اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم، یو خپل شوق په اندازه لیکم، یعنی زه چې کوم غلط څه غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایېږي. لنډکي شعر چې و ښه و، خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدې، او یا دا اوس موږ ځایولی نه.
مقتصد زما چې یادېږي، خو تاسو ډېر وخت په لاهور کې وې، بیا مو یو وخت ناول چاپ شو، په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې، شعرونه به مو لیکل. ناول مو څنګه ولیکه؟ دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا؟
د ناول خو دا اوس عموما دا یو درد و چې موږ په زړه کې پاتې وو، او هغه هم باید ویلی وای. کیدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وه، یعنې مقتصد ستړی، دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو، دا ټول په دې کتاب کې شته. دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه چې ده دا له ذهنه وڅنډل شي، او یو نوی ځوان پیل شي. تک سے شپاخ کلا تقریبا من حالت تی کو پدغه وخت کې ما سکل مغ دانی تو کو سم باید بیرت وطن ته لاړ سو دخل کو داډ و سی وس وطن جوړ تا او هغه سی تخواله نست لکه څنګه سی تو بیا کوم حالت کې تللای وي نو ما ویل سی کې دای سی سم وي او د مال ارزو سره سم وي دا هرڅه نو ما هم دا پیل وکړو سی دا کتاب باید ولیکم مازی کې صد نو په همدې خاطر ما ویل سی دا باید ثبت سی او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي په ګنهګار کې سې کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار و په دې کې سې کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یې خوتی او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې به یې اوس ولولي دا به له کیسې څخه معلوم سي
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي موضوع څه ده
ګونګار سې کوم هغه زمال پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت بلکې نست پکې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د خوونځي له لمړۍ ورځې څخه شروع شوی هان تر دې چې کله ما درس پرې خای په هم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر شوم د لاهور څخه بیر تر راغلی يم په دغه منځ کې کوم سفرونه مخ کړی او کوم وجه سی و یعنی تاریخواله و په هیواد کې شته ستونزې وي د یم نام نه وي کله سې زما پلار وپاسو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا عموما داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته یو ماشوم یا یو څوک فعال وي دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نه سي کولی ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی وو دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم وو چې د نوي حکومت پورې تړل سوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سی وه هغه د خلکو ډاډ و دا هر څه پکې ذکر دي موضوع یې ټوله زما په ځوند لیکل شوې چې څرنګه په کوم راز کومې هیلې وي کوم امیدونه اوسي هغه له کومې وجې خاورې ته وسپه
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات شي همداسې ناول هم ځینې خبرې لري څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده دا څومره په دغه معیارونو چې یو ناول لري په دې برابر ده
ګونګار خو په خپل زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر تلس کلنې پورې ده او دغه سي کوم ناول سي بیا ځینې عموما ډیر پیښ څېړي خو دا بیا خو یوازې په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص دی ناول معیار هم نه ده مراد سوی خو دا سیمه لیکل کړه نکل کړه لیدې په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه د ریټ څخه چې ویل کیږي
په دې ورستو کې تاسو ویل چې غزل ډېر په مینا لیکي نو مهرباني وکړئ او غزل مراوره
غزل خو به در سره شریکم په دو زخور می داروي یم داریږي کله یار په ناړو باندې لوند وجود سوځي کله بدنام عشق بدنام سیمه او بدنام کوڅه سپیڅلی خلق د ساکي څنګه اوسې کوي د خپل تکتیر په کرن سوي کښت بڅو کړم دانه دانه شندلې تخم راټولېږي کله ذهن می وچ دی اکل خام خام خبرې کوي د خیال په دخته به می بیا باران وریږي کله زما او ستا تر منځ اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړی پریا تر تا رسېږي کله
د چا شاعري ډېره لولې
خپله خو اوس عطایي ملا لولم د عطایي ملا سره مې یقینا ځینې داسې خبرې کوي عطایي ملا چې هغه کوم بل کس کولی نه شي
پرته له ګناهګاره نور دې څه چاپ کړي دي څه دې تیار دي چاپ ته
له ګونګار وروسته ما خپل یو شعري ټولګه د ستوسلا چاپ سوي نه ده د ګونګاري چې غي پنوم ګونګار ته نه نوم ورته نوم ده له هغه وروسته مې وس یو هڅه کړې ده چې مقاله چاپ کم ځنې لیکنه دي چې لنډي کیسه ته ورته هغه په دې کتاب کې راټولو دی کتاب نوم به وی ته زما خدای او تر دې ورسته مې کوم بل چلانه دي
مقتصد لا اتلس او نونس او کلونای او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی مکتب دې څنګه کړی
مکتب خو لکه څنګه سیمه مخ کې ویل سي ځین ستونز به سمګي مهاجرت تاړ کو هغه وخت مې په هم ټولګي کې درس پری خو بیا سي اوس کله لشپاګو کله ورسترالم پاګه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخیسته او اوس په لسم
اخر چې سبقونه دې برته پیل کړی دي نظمونه مې لیکه کا یوازې غزل لیکه
نظمونه ملکم غزل میم لیکلی او دارنګ نظمونه میم لیکلی کته سوال سلندکی شیرونه مخک ملندکی شیرونه ملکلی
او هغه د څنګه کلر راټول لیکله کا
هغه راټول دی دروس مې د سنیت نه لیکل سي ای چاکم ای بل چاته د لوستلو لپاره
شه مهرباني کوم نظم لري نظم راوړو
نظم به دروار یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی لا خوړه نه یې اوس پیغله شوې بس ته یې په خلاصو وختو مګر ځېږه د سور بخون کمیس تونډې در ټول کړه د سپین ټیکري که سپینې ګوتې پټې په تورو شپو کې ترمۍ ته ژاړه وړې وړې ګیلې په ستورو وېشه تر شوبینې چپرۍ دې ځار شم خوږې پرون مې ولدې ولاړه وې د هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته د ټوپونه وهل د دې خبرې درته زړه نا زړه یم درد یې له ما او خلکو پټ وساته خلک له پټې خولې خبرې کاږي دا یو قلم او کتابچه در کوم ته دې د ژوند ښې خاطرې ولیکه کیسې ولیکه ژوند مینتوب دی او ځواني لیونتوب پام کوه پام چې لیونتوب ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنګونه لري مین شپې لري خوبونه لري زه په رڼو سترګو ګامونه واخله د ژوند ملګری دی له تا سره
ډېره مننه ډېر ښایسته نظم و په همدې برخو کې چې کار کوې په دې کې مطالعه هم کوې په همدې ته ورته آثار هم ګورې لیکنې چې چا کړي دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه چې زما خوښېږي همدغه د ادبیاتو کتابونه لولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستې وي د هغه کوم کتاب سي و کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې لوستی دی خو په خپله ما د کیسې لیکلو کومه خاص هڅه نه ده کړې
کور مدان چې راغلی زموږ بلنه مو ومنله مرکه به ستا په یوه غزل پای ته ورسوو مهرباني که کوم غزل لرې راوایلو
توره دښته سپینه لاره شپه به یاد وي دا سپېڅلې ګنګاره شپه به یاد وي غېږ دې راکړه د ګمراه ماښام د کسته د رڼا زړه ته بیداره شپه به یاد وي هر یو لمونځ مې شو قضا په انتظار کې خاص زما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهاره شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تنده شوه په ناړو یاد یې وساته سهاره شپه به یاد وي
مجنون رضا نولی جوړم سمجھ لو